السلام علیکم په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هر کله کوم په سر کې هم د دې سات خبرونه د طالبانو حکومت وای افغانستان ل خپل هوایی قلمرو څخه د الوتنو د تیرېدو له درکه هر میاشت لسګونه میلیونه افغانۍ عواید ترلاسه کوي د طالبانو په حکومت کې د اطلاعاتو او رسنیو د څانګې سرپرست مشر انعام الله سمنګانی پرون پر ټویټر لیکلی چې د متحده عربي اماراتو له ګاکنومي شرکت سره د یو تړون ترلاسه کېدو وروسته د هیواد له هوایي حریم څخه اوس تقریبا سلګونه الوتنې تیریږي او حکومت له هرې الوتنې 20,000 افغانۍ ترلاسه کوي چې د میاشتې نږدې 180 میلیونه افغانیو ته رسیږي که څه هم د افغانستان د هوایي حریم له درکه د تیر کال د عوایدو دقیق ارقام نشته خو د ملکي هوایي چلند ادارې د وړم کال عواید څه باندې 15 میلیارده افغانۍ یاد کړي وو ملګري ملتونه وایي چې د سږ کال په تیرو 9 میاشتو کې په افغانستان کې په ټوله کې 24.3 میلیونه خلکو ته مرستې رسولې دي د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د سمون ادارې یا اوچا پرون پر خپل ټویټر په یو بیان کې ویلي چې له 21.2 میلیونه خلکو سره د غذایي موادو له 9.8 میلیونه خلکو سره د اوبو او حفظ الصحې په برخو او له 15.2 میلیونه خلکو سره د غذایي تقویې په برخو کې مرستې شوې دي او چاوای د اړو خلکو د اړتیاو د برابرولو لپاره نور بسپنی او بیړنۍ مرستو ته اړتیا لیدل کیږي له دې سره سره د افغانستان له ګوډ ګوډه ارمن کسان ازادي راډیو ته شکایت کوي چې کافي مرستې نه دي ورسره شوي د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت اعلان کړی چې له هر راز مخدرو موادو کار اخیستل د اسلام له نظره حرام دي او د دې موادو هر راز کاروبار هم جرم ګڼل کیږي په یو بیان کې چې پرون د دې وزارت پر ټویټر خپور شو ویل شوي چې له سرغړوونکو سره به شرعي چلند کیږي که څه هم د طالبانو حکومت د مخدره موادو پر کښت او کاروبار مخکې له دې هم بندیز اعلان کړی و خو د مخدره موادو د کنټرول نړیوال بورډ تیره اونۍ په یو بیان کې وویل چې په افغانستان کې د مخدره موادو د کښت او تولید په اړه راپورونه د اندېښنې وړ دي او باید مخنیوی وشي د ناټو عمومي منشي د ټلوالې پر غړو غږ کړی چې اوکراین ته د هوایي مدافع د سیستمونو د ورکولو په برخه کې نور اقدامات وکړي جنس سټولټنبرګ دا غوښتنه داسې مهال کوي چې پر اوکراین د روسیې هوایي حملې د ژمي له راتلو سره سره روانې دي د 2022 کال د فوټبال د نړیوال جام د لوبو په لړ کې په پام کې ده چې نن څلور لوبې وشي نن د کابل په وخت د ماښام په 9:30 په یوه لوبه کې اکوادور او سنګال او په بله لوبه کې هالند او قطر سره مخامخېږي د شپې په 11:30 د بی لوبډلې سیالۍ پیلېږي په لومړۍ لوبه کې د ایران او امریکا او په دوهمه لوبه کې د ویلز او انګلند لوبډلې د سیالۍ ډګر ته راوځي او د افغانستان او سریلانکا ترمنځ د کرکټ یو ورځنۍ لوبه سبا د لیندۍ په 9 په پام کې ده دا د دواړو هیوادونو ترمنځ د لوبو د هغې لړۍ وروستۍ ده چې د تېرې جمعې په ورځ پیل شوې دا وو خبرونه وړاندې په دې خبرونه کې د دغو خبري کیسو جزئیات اورئ په بهرنیو چارو کې د پاکستان د دولت وزیر حنا ربانی کارنن کابل ته ځي د بحث وړ مسلې بسوي
پاکستان لخوا به تمرکز د پاکستانی طالبانو د فعالیتونو په اړه او د دې په مخنیوي باندې راسرخي
دا سفر داسې مهال کیږي چې پاکستانی طالبانو خپل حکومت سره 15 میاشتنی اوربان پای ته ورسوه بهر ته په ناقانونه لارو د سفر ناوړه پایلې له هغې کورنۍ سره غږېدلې یو چې یو ځوان یې قاچاق وړونکو د مرګ کومې ته رسولی
دا په دې باندې نه ارزي چې یو څوک د ځان د مرګ خولې ته ورکړي د لوږې ادیرې هېچېرته جوړې شوې نه دي ناقانونه لاره باندې د هېواده بهر نه شي
طالبان کندهار کې د احمدشاه بابا کور بیا رغوي
چې جوړ سي بربه سیلانیان به هم ډیر سي او دا ځای به مثال وساته سي د نړیدو سبب محفوظ سي
او د فوټبال نړیوال جام ته مو بیا یو هلته نن د ایران او امریکا لوبډلې هم سره مخامخي
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلی د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني د پاکستانی طالبانو تحریک د پاکستان له حکومت سره 15 میاشتنی اوربان پای ته رسولی او خپل وسلوالو ته امر کړی چې خپل حمله بیا پیل کړي ټي ټي پی تور لګولی چې د پاکستان پاوز لومړی له اوربان څخه سرغړونه کړي د پاکستان پاوز او حکومت تر اوسه د پاکستانی طالبانو د دې اعلان په اړه څه نه دی ویلي تفصیل په دې راپور کې له احمد تکلاور
د پاکستانی طالبانو تحریک یا ٹی ٹی پی په یو تند بیان کې خپل ډل مشرانو او وسلوالو ته امر کړی چې په ټول هیواد کې یو ځل بیا حمله پیل کړي. په بیان کې راغلی دی چې پاکستانی طالبانو څو ځله خبرداري ورکړ او زغم یې وکړ چې له حکومت سره مذاکرات لګ تر لګه د دوی لخوا زیانمن نشي، خو زیاتوي چې د پاکستان پوځ او استخباراتو خپل بریدونه جاري وساتل. په بیان کې چې بیګام مزدیګر خپور شو او په پای کې د دې ډلې د دفاع وزیر په توګه د مفتی مزاحم نوم راغلی، ویل شوی چې دا مهال د بنو ولسوالۍ په مرکز لکې مروت او نورو سیمو کې د ټي ټي پی پر ضد د پاکستان د پوځ عملیات روان دي. نو ځکه ولسوالانو، والیانو او ډل مشرانو ته چې په بیان کې د ډلګۍ مشرانو په نوم یاد شوي امر کېږي چې د هیواد په کچه خپلې انتقامي حملې بیا پیل کړي. پاکستاني طالبانو د سږني کال په غبرګولي میاشت کې د پاکستان د حکومت له استازو سره د افغان طالبانو په منځګړتوب د سولې خبرې پیل کړي. د همدې خبرو په پایله کې دواړو لورو تر معلومه مودې پورې پر اوربند موافقه وکړه. دا اوربند د طالبانو تر پرونی اعلامیه پورې ظاهران پر ځای پاتې وو، که څه هم په دې ترڅ کې د دواړو خواوو ترمنځ څو ځلې د نښتو راپورونه ورکړل شول. د پاکستان صدر اعظم د تلې په لومړۍ نیټه د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې وویل چې اسلام آباد په افغانستان کې د تروریستانو او له هغې ډلې د پاکستاني طالبانو له فعالیت څخه اندېښمن دی. شهباز شریف د خپلې وینا لپاره شواهد او دلایل وړاندې نه کړل، خو د طالبانو پر حکومت یې غږ وکړ چې د تروریستي ډلو د له منځه وړلو لپاره جدي اقدام وکړي. د دله وینا وروسته د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وویل چې په دې اړه د پاکستان او نورو هیوادونو اندېښنې بې ځایه دي. د ښاغلي شریف له څرګندونو یوازې یوه اونۍ مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو تور ولګاوه چې د جیش محمد سخت دریزې ډلې مشر مسعود اظهر په افغانستان کې دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت دا ادعا هم رد کړه. په همدې حال کې ټاکل شوی چې په بهرنیو چارو کې د پاکستان د دولت وزیره حنا رباني کارنن په کابل کې د طالبانو د حکومت له مشرانو سره خبرې وکړي. معلومه نه ده چې په دې خبرو کې به د ټي ټي پی د پرونی پریکړې خبره یاد شي کنه. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پر ټویټر په یو لنډ بیان کې ویلي دي چې میرمن رباني کار او ورسره پلاوی به د دواړو هیوادونو د اقتصادي او سیاسي اړیکو پر اړوندو موضوعاتو خبرې وکړي.
و موردل چې د پاکستانی طالبانو تحریک خپل وسلوالو ته امر کړی چې په ټول هیواد کې یو ځل بیا بریدونه پیل کړي، او په دې توګه د پاکستان د حکومت سره د افغان طالبانو په منځګړیتوب 15 میاشتنی اوربند پای ته ورسید. د ډلې په یو تون بیان کې ویلي چې د پاکستان پوځ او استخباراتو پر دوی خپلې حمله جاری ساتلې، نو ځکه دوی هم اړ شول چې اوربند مات کړي. په همدې حال کې ټاکل شوی چې په بهرنیو چارو کې د پاکستان د دولت وزیر حنا رباني کار نن کابل ته سفر وکړي او هلته د طالبانو له چارواکو سره خبرې وکړي. د طالبانو د حکومت بیان ویلي په دې خبرو کې به پر اقتصادي او سیاسي مسایلو بحث وشي، خو له رسمي څرګندونو هاخوا آیا دواړه لوري پر نورو مسلو هم خبرې کولای شي؟ دا پوښتنه احمد تکل په پاکستان کې له پخواني افغان ډیپلوماټ او د سیاسي چارو لشنون کې زردشت شمس نه د مرکه په پایل کې کړې ده.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د امنیتي برخې سربیره د تجارت، صحت او د خلکو د تګ راتګ او نور برخو کې یو لړ ستونزې شته چې باید دواړه هیوادونه پې خبرې وکړي او حل لارې پیدا کړي. ولی اوس مهال داسې ښکاري چې د پاکستان لخوا چې کوم جګ پوړی حیات افغانستان ته استول کیږي، دا په هغه موضوعاتو باندې خبرې کوي په کوم چې پاکستان دلچسپي لري او پاکستان لپاره مهمه دي، او هغه نن سبا د پاکستان امنیتي مسایل دي او د پاکستاني طالبان لخوا د فعالیتونو او د بریدونو ډېرې دل دي. نو زما په نظر پاکستان لخوا به تمرکز د پاکستانی طالبانو د فعالیتونو په اړه او د دې په مخنیوي باندې را سرخی.
په امنیتی مسایلو کې چې تاسو یادونه کوي، یو خاص ډول د پاکستانی طالبانو په برخه کې به د پاکستانی پلاوی غوښتنې له طالبانو مشخصا څه وي؟
د پاکستان لخوا به د خبرو تمرکز د پاکستانی طالبانو په موضوع وي. سمو د مخکې د ایسای پر رهبرۍ کې تغییر راغی او سورز وړاندې د پاوز پر رهبرۍ کې هم بدلون راغی. پاکستان و ممکن د افغان طالبان نو غوړي چې ټي ټي پی یو ځل بیا مذاکرې ته حاضر کړي او دوی اماده کړي چې یو ځل بیا اوربند وکړي د پاکستان د پاوز سره. د دوی نوې نظامی رهبری به هم خپل نظامی ستراتیژي او پلان جوړي، دا غي د پاره د دوی وخت او فرصت ته اړتیا ده. نو ممکن دوی د افغان طالبان نو غوړي چې هم ټي ټي پی مذاکرې ته او هم اوربند ته اماده کړي.
شمس کابل ته د پاکستان د حکومت لخوا د یوې خځې ډیپلوماټې را لګل د دې پیغام څه دی یا د پڅه معنا ده؟
پاکستان په ټوله نړۍ کې د طالبانو په ملاتړ تورن دی، خو دوی کوشش کوي چې نړۍ ته وښایي دوی د طالبانو د طرزي حکومت او د دوی لخوا چې پر ښځو کوم بندیزونه لګول شوي د هغې سره دوی مخالف دي. د خزینه وزیر تر مشرۍ لاندې هیئت استولې هم دنیا ته پیغام دی چې دوی د طالب د افکار او تګلارې سره جوړ نه دي.
مننه شم صاحب، او رسی پوښتنه دا ده چې ولې د پاکستان حکومت چې په تیرو تقریبا دریو لسیزو کې څه کم زیات د طالبانو په ملاتړ تورن دی، تر اوسه پورې د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی؟
پاکستان که څه هم د تیر جمهوری نظام په ړنګولو کې کلیدی رول لرلو او خپل ټول توان یې په دې برخه کې مصرف کو، مګر د دوی ستونزه دا ده چې یو باثباته او پر خپلو خپو ولاړ افغانستان حتی که د طالب تر مشرۍ لاندې هم وي دوی نه غواړي. دا چې اوس مهال دوی په ډیر بد اقتصادي وضعیت کې دي او د امریکا او د نورو نړیوالو مالی ادارو پر رحم و کرم باندې روان دي، د نړۍ د غبرګون نه هم دوی زیات ویریږي او نه غواړي چې په یوازیتوب سره د طالبان حکومت په رسمیت وپیژني.
په اسلام آباد کې پخوانی افغان ډیپلوماټ او د چارو کتونکي زرداشت شمسو چې له ازادۍ رادیو سره یې خبرې کولې.
راپورونه، مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادۍ رادیو.
اوس هم یوې بلې موضوع ته ورسنیږو. په افغانستان کې د ښځو یو شمېر فعالان وایي ورځ تر بلې د غږ پورته کولو حق ورڅخه اخیستل کیږي. دوی وایي چې په وروستیو کې د افغانستان په یو شمېر سیمو کې اعتراضونه وکړل، خو وایي چې د طالبانو لخوا ورسره جدي چلند وشو. تفصیل په دې راپور کې.
د خوځو د حقونو یو شمېر فعالانو چې دا مهال په افغانستان کې دی وایي ورځ تر بلې په کور دننه د افغان جنو خوځو لپاره د عدالت غوښتنې غږونه مخ په ټپېدو دي. دوی چې واک تر طالبانو له بیا ځلي رسېدو وروسته څو ځل سړکونه واټونو ته راوتي او د نجونو او خوځو لپاره یې د زده کړو، کار او برابرۍ لپاره غږ پورته کړی، وایي اوس تر دې کچې تر فشار لاندې دي چې له کوره د وتو حق هم ترې اخیستل شوی. د خوځو د حقونو یوه فعاله چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل
مترزی میرمنی نیسی او زندانی کوي، نور هیڅ میرمنی حاضر شوی نه دی چې له کوره ووزي او د ښځو لپاره عدالت غواړي. اوس یوازې په ټولنیزو رسنیو کې غږ پورته کیږي، مګر نور څوک داسې جرأت نشي کولای چې له کوره ووزي. زموږ د ډیرو کورنۍ موږ ته اجازه نه راکوي چې له کوره ووزو او عدالت وغواړو.
د ښځو د حقونو یوه بله فعاله هم چې دا هم نه غواړي د ورته ستونزې له امله نوم په راپور کې واخیستل شوی، طالبان هغه نجونې او ښځې ځپي چې د ښځو لپاره حق غواړي.
شرایط افغانستان رقمی شده کې
د افغانستان شرایط داسې شوي چې موږ نشو کولای په لوړ غږ خپل حق وغواړو. هر چا چې غږ پورته کړی ځپل شوی. تاسو شاهدان یاست چې د میرمن یعقوبی او نور ښځو په څیر چې غږ یې پورته کړی اوسنی حکومت وړي او اوس سره زندانی دي او معلومه نه ده چې چیرې دي.
طالبان واک ته له رسېدو وروسته په ځلونو هغه معترض نجونې او ښځې نیولې چې د ښځو لپاره یې د زده کړو، کار او برابرۍ غوښتنه کوله. له دوی ظریفه یعقوبی، د هغې خور او علي عزیزي اوس هم د طالبانو په بند کې دي، خو د تمنا زریا پریانی، پروانه ابراهیم خیل، نیلوفر یازان او نږدې شل نورې نجونې او ښځې د طالبانو لخوا د ضمانت په بدل کې آزاد شوي. دا معترض نجونې او ښځې وایي د دوی د اعتراض او لاریونونو یوازنۍ موخه د افغان نجونو او ښځو لپاره د دوی د بنسټیزو حقونو غوښتل دي. خو د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد بیا ازادي راډیو ته وویل افغانستان کې نجونو او ښځو ته د اسلام په چوکاټ کې ټول حقونه ورکړل شوي دي.
ټول بشر د غرب لاینکو نه لیدل دا بې انصافي ده. اسلامي نړۍ ځان ته تعریف د حقوقو لري او بیا افغانستان سره د اسلامي ارزښتونو او قوانینو لپاره ډېر ستره مبارزه شوی ده. دلته باید خلک حقوق د اسلام له زاویې نه مطالعه کړي او موږ غوښتنه وکړي.
خغلی مجاهد داسې مهال دا خبره کوي چې د ښځو زده کړو او کار روزګار په اسلام کې منع شوی نه دی، خو طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي او تر خوا یې له څو محدودو دولتي ادارو پرته نورو ټولو کې نجونې او ښځې له کاره لرې کړي دي.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
ونې څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
اوریدونکو، اوس هم د څو شیبو لپاره دوهې ته ورستنیږو. د فوټبال 2022 نړیوال جام ته هلته نن د ایران او امریکا په زړه پورې لوبه هم پلان ده. دا چې نورې کومې لوبې کیږي تفصیل د احمد تکل پی راپور کیو.
د قطر لزرغونو ډګرونو
دا فوټبال د 2022 کال د نړیوال جام لا جریان او څنډو
په قطر کې د فوټبال د نړیوال جام د لوبو په دوام بنن د متحده ایالاتونو او ایران لوبډلې سیاست یوې خواته پرېږدي او پر خپل لوبو به تمرکز وکړي څو دا روښانه شي چې له دې دوو لوبډلو څخه کومه یوه په نړیوال جام کې پاتې کیږي او کومه یوه خدای پمنی ورسره کوي. د ایران او امریکا لوبډلې وروستی ځل په فرانسه کې د 1998 کال په نړیوال جام کې سره مخامخ شوې وې. د هغه وخت و چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ایران د 1999 کال د اسلامي انقلاب ترخی خاطرې لا ژوندۍ وې. هغه مهال به حتی سپینې ماڼۍ د دې لوبو په اړه خبرې کولې. د امریکا د هغه وخت ولسمشر بل کلنټن او د بهرنیو چارو وزیر میډلن البرایت په دې مناسبت د واشنگټن او تهران ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو په اړه خبرې کولې. په هغه کال د دواړو لوبډلو مسابقه د ایران په ګټه پای ته ورسېده، خو هیڅ یوې لوبډلې هم بل پړاو ته لار ونه موندله. د امریکا او ایران ملي لوبډلو په 2000 کال کې هم یو دوستانه لوبه وکړه چې یو مساوي پای ته ورسېده. د امریکا لوبډله چې په بی ګروپ کې په دریم ځای کې ده، یوازې په هغه صورت کې بل پړاو ته لار موندلی شي چې په نننۍ لوبه کې ایران ته ماتې ورکړي، او ایران چې په همدې ګروپ کې له انګلند وروسته په دوهم ځای کې دی، په هغه صورت کې بل پړاو ته تللی شي چې له امریکا سره لوبه وګټي. خو که مساوي شي، بیا به یې په نړیوال جام کې پاتې کېدل د انګلند او ویلز د لوبې له نتیجې سره تړلی وي. ایران په مخکینیو لوبو کې انګلند ته 6-2 بایللې ده، خو ویلز ته یې 0-2 ماتې ورکړې. امریکا مخکې له ویلز سره 1-1 او له انګلستان سره 0-0 پر وړاندې مساوي لوبې کړې دي.
راپورونه مرکی او اوریدونکی
اوسم راځو دې ته چې نړیوالو رسپانو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خبرې کړې دي. د بریتانیا چاپ ډیلی میل رسپانې د افغانستان په اړه د نوبل د سولې جایزې ګټونکې ملالې یوسفزۍ پر خبرو تمرکز کړی دی. مطلب کې راغلی یوسفزۍ له بریتانیا وغوښتل چې د افغان ښځو د ملاتړ لپاره پیاوړي ګامونه پورته کړي. 25 کلنې ملالې د یکشنبې په ورځ په لندن کې یوې اعتراضي غونډې ته خبرې وکړې. دغه غونډې ته د فوزیه کوفي په څیر ښځینه فعالانو په ګډون سلګونه کسان راټول شوي وو. د ډیلی میل په مطلب کې راغلی ملالې یوسفزۍ د نړۍ مشران تورن کړل چې له ښځو سره د طالبانو د چلند په تړاو یې ځانونه غلي نیولې دي. پر ملالې یوسفزۍ نږدې لس کاله وړاندې پاکستاني طالبانو سوات کې ډزې وکړې، خو هغه ترې ژوندۍ پاتې شوه. لکه چې طالبان په افغانستان کې بیا واک ته رسیدلي، اکثره ښځې شکایت کوي چې د کار او تعلیم حق ترې اخیستل شوی دی. د لندن په ګډون یو شمیر نورو بهرنیو ښارونو کې افغان ښځې داسې مهال مظاهرو ته راوتلي چې کابل کې د راپورونو له مخې طالبانو یو شمیر معترضې ښځې توقیف کړي دي. طالبان وایي د اسلام او افغاني عنانو له مخې د ښځو حقونو ته درناوی کوي، خو د ښځو فعالان دا خبرې عمومي بولي او نیوکه پرې کوي. دوی وایي طالبان د ښځو د حقونو په برخه کې د نورو اسلامي هیوادونو تګلارې تعقیب کړي. د پاکستان انګلیسي ژبې ورځپاڼې نیوز انټرنیشنل کابل ته په بهرنیو چارو کې د دولت د وزیر حنا ربانی کار په نننی سفر یوه لیکنه خپره کړې. مطلب کې راغلی د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازي محمد صادق او د یو شمیر وزارتونو له هغې ډلې مالی وزارت چارواکي د دغه پلاوی غړي دي چې د طالبانو له رئیس الوزرا، بهرنیو چارو وزیر او یو شمیر نورو چارواکو سره لیدکاته کوي. وړاندې لولو د دغو لیدکاتو پر مهال دوه اړخیزي اړیکې په بیلابیلو برخو کې همکاري او له افغانستان سره ممکنه مرستې د بحث وړ مسایل دي. ورسپانی لیکلی میرمن کار کابل ته سفر مخکې د خپل سفر په تړاو د پاکستان د مالیه له وزیر اسحاق ډار سره خبرې کړې دي. حنا ربانی کار 2012 کال کې هم چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وا کابل ته تللی وه. د طالبانو له واکمنۍ وروسته دا کابل ته د ګاونډي هیواد دی ویل وړپوړې خزینه چارواکي لومړنی سفر دی. دا سفر داسې مهال ترسره کیږي چې د طالبانو په کابینه کې هیڅ ښځه نشته. په کندهار کې د احمد شاه بابا کور رغول کیږي. طالب چارواکي وایي د دوی د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت دا هوډ کړی چې دغه تاریخي سیمه بیا ورغوي. تفصیل په دې راپور کې.
دا احمد شاه بابا کور د کندهار شهر د سدوزو په تاریخي کوڅه کې دی. د دې تاریخي کور په اړه ازادي راډیو څم د وړاندې راپور خپور کړی وو چې د نه پاملرنې له امله زیانمن شوی او ځینې نورې برخې د ویجاړېدو له ګواښ سره مخ دي. په کندهار کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس مولوی نور احمد سعید وایي د دوی د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر ملا خیر الله خیرخوا کندهار ته د خپل سفر پر مهال د احمد شاه بابا له کور څخه لیدنه کړې او ژمنه یې کړې چې دغه کور به ورغوي.
وزارت ژمن دی چې د تاریخي آبیداتو بیا رغونه وکړي او د ویجاړېدو څخه وساتل شي.
شاغلی سعید زیاتوی چې د احمد شاه بابا کور 300 کاله تاریخي مخینه لري او د هیواد د مهمو تاریخي آبیداتو څخه شمیرل کیږي چې دوی هم د ارزښت په کتو غواړي دا کور ورغوي ترڅو د بهرنیو او کورنیو سیلانیانو پام ځانته واړوي.
تاسو ته شمال موږ چې اوسم اسلامي امارت په تاک سره ډیر زیات سیلانیان افغانستان ته راځي ځکه په ستدي روخاله ټول هیواد کې امنیت راغلی دی. همدارس کندهار ته ډیر سیلانیان راځي او د دوی زیات تمرکز د تاریخي آبیداتو پر لیدنه باندې نو دا کور غور سي او سیلانیان بالا ډیر راجلب کی او مجبوره د ډیرو سیاحینو سیلانیانو قربانه وګرځو.
د احمد شاه بابا د کور یو ساتونکی عبدالحادي وایي د یاد کور د لیدنې لپاره یو شمیر خلک راځي خو کچیر دا کور په اساسي ډول ورغول سي ګڼ شمیر سیلانیان به ورمات سي.
اوس خو ډېر سیلانیان راځي، دلمن دوم راځي، مثال د کابل سوم راځي، جلال آباد سوم راځي، هغه چیزه بس منظم مزم سال سپادي زور تناسب سیلانیان چې راځي سره یو ګور ډېر خوشاله سي. نو دی وایي چې د جې کار څو شروع کیږي مارته ویل چې مال د خیر سره په داوس امارات کې به د خیر سره کار شروع سي چې جوړ سي بر به سیلانیان به هم ډېر سي او دا ځای به مثال وساته سي د نړۍ دوسه به محفوظ سي او سیلانیان هر وخت راځي دونه خوشاله سي چې چوپیسه ورکې هم دونه خوشاله کیږي کله د سره چوي.
په کندهار کې د احمد شاه بابا د کور په چیر ګڼ شمیر تاریخي ځایونه او ابدي استه چې یو شمیر بیا رغونې او ساتنې ته جدي اړتیا لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
او اوس هم اروپا ته د قاچاقي لارو د ناوړه پایلو په اړه یو شمیر کورنۍ وایي ځوانان اروپا ته په قاچاقي لارو کې وژل شوي او دوی بیرته په ډېرې سختۍ جسدونه ترلاسه کړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
آصف خان د پکتیا ولایت اوسیدونکی و چې په وطن کې د بیکاری لامل اړ شو اروپا ته د تګ نیت وکړي خو د ترکی او یونان ترمنځ په ځنګلونو کې نادرکه شو. د آصف خان د ترزو علي احمد درویش ازادي راډیو ته وویل قاچاق پر هغه په ځنګل کې په دې خاطر یوازې پریښی و چې نورې پلی مزل نه شو کولی. د درویش په خبره قاچاق پر آصف خان ته یوازې یو بوتل اوبه ورپریښی وې او نورې د خوراک لپاره هیڅ هم ورکړی نه و چې له همدې امله یې په ځنګل کې سا ورکړی وه.
وارث پیدا نه سی بیا دوی خپل خخی نو اکثرا دا قاچاقبران غوړی د غاویا 15 ورځې په دې نفر باندې تیر سی ترڅو د جسد خخ سی بیا د عمر در نه ورکسی.
درویش وای یو خپلوانی چې د جرمنی تابعیت لري د ترزوی پسې د ترکیه او یونان سرحد ته ورغی او لڅو ورځې لټون ورسته د هغه جسد پیدا او بیا په ډیره سختۍ افغانستان ته ولیک دا و. علي احمد درویش قاچاقبران ګرمویا وای کڅه هم غوی لځوانانو ډیره پیسې اخلي او هغه ته قاچاقي سفر ډیر اسانه خي خو په لارو کې که بیا ځوانان مري هم دوی په کیسه کې نه وي او ډیر کله یوازې پرېږدي. خدای یوازې آصف خان نه دی چې د دې مرګونې لارې خوراک شو بلکې ډیر نور افغان ځوانان هم په دې قاچاقي لارو کې لا ګړنګونو لویدلي په اوبو کې ډوب شوی، پولیسو غلو او قاچاقبرانو وشتلی او یا هم د سفر سختیو په نیمه لاره کې پریښي او هملته یې د خوړو او اوبو د نشتوالي له امله سا ورکړې. تازه په ټولنیزو شبکو کې د یو بل افغان ځوان د مرګ خبرونه هم خپاره شوي چې اروپا ته په قاچاقي سفر روان و. د دې ځوان د کورنۍ یو غړي ازادي راډیو ته وویل تر هغو یې چې جسد کورنۍ ته نه وي رسېدلی نه غواړي په اړه یې خبرې وکړي، ځکه پلار او مور یې خبر نه دي او نه غواړي د جسد له رسېدو مخکې په کور کې د ژړا او فریاد غږونه پورته شي. نوموړي له ازادي راډیو هم غوښتنه وکړه چې په راپور کې د یاد وژل شوي ځوان نوم وانخلي چې د کورنۍ نور غړي یې خبر نه شي. د افغان خیریه بنسټ مشر ډاکټر ضیاء الرحمن ضیاء چې دا مهال په ترکیه کې دی، له حکومته غواړي چې ځوانانو ته په وطن کې د کار او ښه ژوند فرصتونه برابر کړي چې دوی قاچاقي سفرونو ته اړ نه شي. نوموړی دغه شان له ځوانانو هم غواړي چې په لوی لاس ځان د مرګ خولې ته برابر نه کړي.
دا په دې باندې نه ارزي چې یو څوک دې ځان د مرګ خولې ته ورکړي. د لوږې ادري هیڅ چیرته جوړ شوی نه دي. دا بچیان باید په ناقانونه لاره باندې د هېواده بهر نه شي او زموږ ځوانان باید تلف نه شي. هر ورځ داسې ځوانان ګورو چې هغه په کتلو باندې سړی نه مړیږي، هغوی تلف کیږي.
که څه هم کره شمېرې نشته چې څومره افغان ځوانان په قاچاقي سفرونو کې وژل شوي، خو د کډوالۍ نړیوالې ادارې یا IOM د جمعې په ورځ ویلي وو چې په تیرو اتو کلونو کې، یعنی له کله یې چې د بېدرکه شویو کډوالو پروګرام پیل کړی، 50,000 کسان د کډوالۍ په لاره کې له ژونده بې برخې شوي دي. د دې ادارې په وینا د دې کسانو هویت معلوم نه دی. د لیندۍ میاشتې په درېیمه نیټه د کډوالو عالي کمیشنرۍ ویان پیتر کسلر هم ازادي راډیو ته ویلي وو چې اوس هم زیات شمېر افغانان له خپل هېواده تښتي. کورنۍ وایي په افغانستان کې ناامني، بیکاري او د طالبانو محدودیتونه لامل شوي چې د دوی ځوانان قاچاقي سفرونو ته زړه ښه کړي. خو طالب ویاندویانو ذبیح الله مجاهد او انعام الله سمنګانی په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د یادونې ده چې د کډوالو ملاتړو بنسټونو او اشخاصو تل له ځوانانو غوښتي له داسې سفرونو چې سل او زر خطرونه پکې دي ډډه دې وکړي او پر ځای دې له قانوني لارو نورو هیوادونو ته سفر وکړي.
اوریدونکو په پای کې هم ستاسو یو شمیر پیغامونه اورو.
پکتیکا دی ولایت د سروبي دی ولسوالۍ د سیمې نه خبرې کوم. د کومې مرستې چې راځي د ولایت په صاحب ولسوالیو ته راځي، د غمش خواران او غریبانان د کاټو ته لاسرسی نه لرو. هغه خلک کاټو نه خري سي واسطه مشخو سي واسطه چلی دي. بیا هغه خلک اخلي سي هغه مالداري. بیا د انجینران رئیس دی غو کورونه دی وګوري سي کورونه څوک ته د مرستې مستحق حق لري.
زه سیف الله بوتشکان د خوست ولایت یو لاس پلورونکی یم. وروره دی مونږ غږ د مسؤولو چارواکو ته ورسوئ، دلته مونږ شروالۍ نه پرېږدي. مونږ ته دار کوم ځای ټاکلی ده چې هلته هېڅ سودا نه کوي. خلکو لس ورځې م تېرې کړې، یو انډیوال مو لس ورځې تېر کړې، 3-4,000 تاوان هم کړی و. دی مونږ ته دار کوم ځای ټاکلی ده چې هلته هېڅ سودا نه کوي، نه څوک راځي او د سړک په سر مونږ نه پرېږدي. مونږ نه ګډۍ وري. مونږ سره ډېر غیر اسلامي، غیر انساني برخورد کی د کوم شروالۍ کسان چې دین دی وطن چې دی.
زما سلامونه د ازادي رادیو کارکونکو ته ورسېږي. وروره د مجاهدینو د مشرتابه ته مې دا پیغام دی چې خپل د لیکو څخه کشران وباسي. نه د سپینږیري لیاز او مرات لري او نه د ځوانانو لیاز او مرات لري. په کوڅو کې ولاړې وروره ځوان هم راګیر کې په جوبو کې ګوري شانې ټوله راباسي. د یو کوچنۍ ولاړې غلمن ته ورچی ورور په شان پسې ګرځي او شیم نه کې پیدا. خدا د ولس او د حکومت تر منځ مخالفت زیاتی.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د کندهار ولس خو میسج ته پیژدم. د غزوانان چې په افغانستان کې پاتې دي یا نور ملکو ته تو تي کول کیږي، ټکول کیږي، شیدانیږي یا غزیروي، د دغه شدې چې طالبان د داخله افغانستان کې دغه کار زمينه برابر کړي او نور طالبان هم د یو خلاص واخیشت چې اجر مخرو یا رښتامه کوښښنه کوي. د ځوانانو ته یو کار پیدا کړي. د ځوانانو ډیر په تکلیف شي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00420211421201. شمیره بیا تکراروم 00420211421201.
تاسو زموږ غاګله آزادۍ رادیو نه اوري. اوریدونکو وړاندې درته
د درسي ساعت پروګرام لرو خبرېدو ته چمتو دی، خو اوس اتنیمه بجې شوې، پام وکړئ لانډو خبرونو ته. د طالبان حکومت وای افغانستان خپل هوایی قلمرو څخه د الوتنو د تیرېدو له درکه هر میاشت لسګونه میلیونه افغانۍ عواید ترلاسه کوي. د طالبان په حکومت کې د اطلاعاتو او رسنیو د څانګې سرپرست مشر انعام الله سمنګانی پرون پر ټویټر لیکلی چې د متحده عربي اماراتو له ګاکنومي شرکت سره د یو تړون ترلاسه کېدو وروسته د هیواد له هوایي حریم څخه اوس تقریبا سلګونه الوتنې تیریږي او حکومت له هرې الوتنې 20,000 افغانۍ ترلاسه کوي چې د میاشتې نږدې 180 میلیونه افغانیو ته رسیږي. که څه هم د افغانستان د هوایي حریم له درکه د تیر کال د عوایدو دقیق ارقام نشته، خو د ملکي هوایي چلند ادارې د وړم کال عواید څه باندې 15 میلیارده افغانۍ یاد کړي وو. ملګري ملتونه وایي چې د سږ کال په تیرو 9 میاشتو کې په افغانستان کې په ټوله کې 24.3 میلیونه خلکو ته مرستې رسولې دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د سمون ادارې یا اوچا پرون پر خپل ټویټر په یو بیان کې ویلي چې له 21.1 میلیونه خلکو سره د غذایي موادو، له 9.8 میلیونه خلکو سره د اوبو او حفظ الصحې په برخو او له 15.2 میلیونه خلکو سره د غذایي تقویې په برخو کې مرستې شوې دي. او چاوای د اړو خلکو د اړتیاو د برابرولو لپاره نور بسپنی او بیړنۍ مرستو ته اړتیا لیدل کیږي. له دې سره سره د افغانستان له ګوډ ګوډه ارمن کسان ازادي راډیو ته شکایت کوي چې کافی مرستې نه دي ورسره شوي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت اعلان کړی چې له هر راز مخدرو موادو کار اخیستل د اسلام له نظره حرام دي او د دې موادو هر راز کاروبار هم جرم ګڼل کیږي. په یو بیان کې چې پرون د دې وزارت پر ټویټر خپور شو، ویل شوي چې له سرغړوونکو سره به شرعي چلند کیږي. که څه هم د طالبانو حکومت د مخدره موادو پر کښت او کاروبار مخکې له دې هم بندیز اعلان کړی و، خو د مخدره موادو د کنټرول نړیوال بورډ تیره اونۍ په یو بیان کې وویل چې په افغانستان کې د مخدره موادو د کښت او تولید په اړه راپورونه د اندېښنې وړ دي او باید مخنیوی وشي. د ناټو عمومي منشي د ټلوالې پر غړو غږ کړی چې اوکراین ته د هوایي مدافع د سیستمونو د ورکولو په برخه کې نور اقدامات وکړي. جنس سټولټنبرګ دا غوښتنه داسې مهال کوي چې پر اوکراین د روسیې هوایي حملې د ژمي له راتلو سره سره روانې دي. د 2022 کال د فوټبال د نړیوال جام د لوبو په لړ کې په پام کې ده چې نن څلور لوبې وشي. نن د کابل په وخت د ماښام په 9:30 بجو په یوه لوبه کې اکوادور او سنیګال او په بله لوبه کې هالند او قطر سره مخامخېږي. د شپې په 11:30 بجو د بی لوبډلې سیالۍ پیلېږي. په لومړۍ لوبه کې د ایران او امریکا او په دوهمه لوبه کې د ویلز او انګلند لوبډلې د سیالۍ ډګر ته راوځي. او د افغانستان او سریلانکا ترمنځ د کرکټ یو ورځنۍ لوبه سبا د لیندۍ په 9 په پام کې ده. دا د دواړو هیوادونو ترمنځ د لوبو د هغې لړۍ وروستۍ ده چې د تېرې جمعې په ورځ پیل شوې.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
السلام علیکم، لازادی رادیو څخه مو یو بل درسي ساعت هر کلی کوم. نن یک شنبه ده او د معمول په څیر په درسي ساعت کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو بیولوژي لولو. د خبرونې درسي مسایل د لړن افغانستان تعلیمي موسسې په مرسته چمتو شوي او لازادی رادیو خبريږي. نن به د لسم ټولګي په بیولوژي کې اطراحیه سیستم ولولو. د اطراحیه سیستم په برخه کې به پر دې پوښو چې د انسان د حجرو د تصفیې او د غراز د ګټورو موادو د جذب لپاره څنګه اضافي مواد له بدن خارجيږي. خونکی به دا هم راته وایي چې وینه له بدن څخه د اضافي موادو د ایستلو په برخه کې څه ونډه لري.
پر اطراحیه سیستم باندې خبرې کوو. د اطراحیه سیستم څخه منظور دلته د بولي سیستم دی. نو په دې ویډیو کې د بولي سیستم غړي پیژنو. بلاخره به د پښتورګو پر جوړښت او د تشو بولو پر دفع کولو باندې لنډې خبرې وکړو. لکه څنګه چې معلومداره خبره د حجرې ډیر داسې فعالیتونه سرته رسوي چې د هغه په نتیجه کې زیانمن، بیکار او مضر مواد تولیدیږي. د دې لپاره چې دا حجرې وروسته خپل شکار سرته ورسوي، نور هم ښه فعالیت وکړي، باید دغه بیکار او اضافي مواد د دوی څخه هم واخیستل سي او د بدن څخه هم خارج سي. وینه دغه مواد راټولوي او اطراحیه غړو ته استوي. موږ په سږو کې ویل په تنفسي سیستم کې ویل چې وینه کاربن ډای اکساید راخستی د سږو و هوایي کڅوړو او الویولای ته استوي تر څو هغه د بدن څخه خارج کړي. دلته هم دغه سی وینه و نور غړو ته دغه بیا کار مواد استوي تر څو هغه د بدن څخه خارج کړي. د بدن د حجرو ضایعات د حجرو د حیاتي عملیو یا د دې د فعالیتو په نتیجه کې، یعنی هغه هضم سوي او جذب سوي غذا چې د وغو څخه چې کله انرژي تولید سوله د هغه څخه وروسته فاضله مواد تولیدیږي. لنډه خبره دا چې یو مثال به ورکړم، کله چې موږ یو جنریټر ولرو، جنریټر څخه موږ کار اخلو، تیر ور اچوو، دی دود کوي، دغه دود چې دوی تاسو فرض کړئ چې دا یو فاضله مواد دي، دغه سې دلته هم حجرې خپل کار وکړي او نور فاضله مواد یې تولید کړل. دا مواد کېدلی سي کاربن ډای اکساید واوسیږي، امونیا د یوریا د اضافي مالګې د یوریک اسید دي، اضافي اوبه دي او نور مواد دي چې باید د بدن څخه وایستل سي. اطراحي غړي څو دانې دي، اطراف مختلف لارو باندې سرته رسیږي. اول خو موږ به وویل چې سږي وو، پوستکی هم کېدلی سي د خولو په شکل باندې د بیکاره مواد د بدن څخه باسي، یا نه هم د پښتورګي هم دي چې اوس به موږ وایو، او غټې کولمې هم دي. د پښتورګو یو تر ټولو مهمه وظیفه دا ده چې د وینه پاکوي د بیکاره موادو څخه، او بل د بدن د اوبو تعادل یا نظم ساتي، او د وینې فشار ثابت یا نورمال ساتي. د بولي سیستم په غړو کې اول پښتورګي وایو، پښتورګي دوه دانې یا یوه جوړه دي چې بیا هم موله د وینې د فاضله موادو څخه پاکول یې تر ټولو مهمه وظیفه ده. د دملا په برخه کې د شمزي یا دملا د تیرس په دواړو خواو کې تر حجاب حاجز لاندې موقعیت لري، او خپل د یو شحمي ناس چې یاد غوړو په واسطه باندې پوشل سوی دی، د وغو په منځ کې قرار لري. د خپل پښاو خوا باندې یو نازکه پرده هم لري. رنګ یې کچیر موږ یو ساده پښتورګي توګور، نورمال پښتورګي توګور، د هغه رنګ به نسواري، او لکه څنګه چې تاسو په عکس کې ګوري د دې شکل لوبیا ته ورته دي. حالبین یا یوریترز، پښتورګي چې کله ادرار تولید کړل، د تشو بولو د کانالونه چې هغه حالبین دي، دوه دانې دي، یو د راسته پښتورګي څخه یو د چپ پښتورګي څخه ځي، او مثانې ته دغه ادرار انتقالوي. د دې اوږدوالی تقریبا 10 سانتي متره دی. بل مثانه یا یورینری بلادر دی. اوس نو کله چې د حالبین په واسطه باندې ادرار راوړل سوله مثانې ته، مثانه خپل یو ارتجاعي کڅوړه ده، یو خدای چې پند ازلی طبقه لري، پند ارتجاعي کسونه ده، د پرخیدولو او د کوشن کېدولو قابلیت لري. د لګنی خاصره یا د پلویس په برخه کې دلته په یو خلیګا کې موقعیت لري، او لکه څنګه چې ما وویل، حجم یې د تشو بولو یا د ادرارو په زیاتېدو سره زیاتیږي، او کله چې ادرار د بدن څخه ووتل بیرته کمیږي. بولي مجرا یا یوریترا، مثلا کې چې کله ادرار تر یو حد پورې ورسېدل، او اوس نو دا احساس پیدا شو چې باید ادرار د بدن څخه د باندې وایستل سي، د بولي مجرا په واسطه باندې ایستل کیږي. دا خپل یو نری ټیوب دی چې عمومي وظیفه دغه ده چې ادرار د مثانې څخه د باندې وباسي. رازو د پښتورګو جوړښت، پښتورګي عمومي درې برخې لري چې باندنۍ برخه یا بهرنۍ برخه، د منځنۍ برخه او داخلي برخه ده. بهرنۍ برخه چې د کورټکس په نامه سره یادیږي تر ټولو د باندنۍ پوښ دی، او منځنۍ برخه د میډولا په نامه سره یادیږي. په میډولا کې خپل پایرامید یا هرم شکل برخې وجود لري. اوس نو دغه د باندې برخه چې د ټوله د کورټکس برخه ده، د دننه برخه د میډولا برخه د هرم چورته وایي، دغه برخه د دې په واسطه باندې جوړ شوی دی. بل داخلي برخه ده چې دلته ادرار سره راټولېږي، دغه ورسته به حالبین تور کول کیږي. داخلي برخه چې دغه د پلویس په نامه هم یادیږي، د لکه څنګه چې ما وویل، د حالبین سره نشته دي. دا برخه د پښتورګي داخلي برخه ده. نفرونوترازو، نفرونونه د پښتورګو جوړښتیز او چړنیز واحد دی. چړنیز دا معنی چې پښتورګي د دغه مواد ساختمانو په واسطه باندې خپل کار سرته رسوي. تعداد یې په هر پښتورګي کې تر 1 میلیون زیاتیږي، یعنی په یو پښتورګي کې هم 1 میلیون، په بل پښتورګي کې هم 1 میلیون. د هر نفرون په سر کې یو تړلې محفظه یا یو تړلې سیستم موجود دی چې د شوریا ورکو یا د ویښته ډول رګو اوله شبکه د باومن کپسول په نامه سره یادیږي. دا غذای چې د باومن کپسول په نامه سره یادیږي، په دې کې اولنی مواد جذبیږي. بیا نو تر سوټي وبو تیریږي در سوټي وبو تیرس ول د تشو بوله د ټولونکو مجراته یا دغه زایته دی خپل بیکار ادرار کله چې هغه مهم مواد جذب سول د نفرونو په واسطه باندې یا دغه ټیوبو په واسطه باندې بیکار مواد ټول دغه ټیوب یا ډاکټر ته ورکوي. د نفرونونو اصلي وظیفه بیا هم دا ده چې وینه پاکوي او په ورځ کې تقریبا د یو څخه تر درې لیټره پورې ادرار تولیدوي. د تشو بولو جوړېدل زه به په عکس کې لنډ درته تشریح کړم. کله چې وینه ودې ساحې ته راوړل سول یا اولنی ټیوب ته راوړل سول، ما وویل دغه بومین کپسول په واسطه باندې اولنی مهم مواد دغه ځای څخه اخیستل کیږي. وروسته د دې څخه نو دغه ټیوب ته راتاکیږي. کله چې ودې ټیوب ته راتاس ول بیا وروسته پسې راتیریږي تر دې ټیوب پورې. دغه دوهمه د وینې شبکه یا دوازه رکټا په نامه ده. په دې ځای کې کندونه، آیونونه، امینو اسیدونه او نور مهم مواد چې هغه د دغه دوهمې شبکې په واسطه باندې جذبیږي. وروسته نو لکه څنګه چې ما وویل پاته هغه ادرار چې باید د بدن څخه وایستل سي هغه تر دغه ټولو ټیوبو تیریږي او هغه ټولېدونکي ډاکټر یا کلکټنګ ډاکټر راوړل کیږي. د تشو بولو رفع کول اوس نو په د نفرونو د دغه تصفیه په پای کې چې کله په پلویس کې تشو بول یا ادرار راجم سوله هغه د حالبینو یا د یورټرز له کبله ځي و مثانیه ته. مثانه خپل یو منظم حجم لري د دغه ادرار د پارش تقریبا تر 800 ملي لیټر پر ځایږي. خو بیا هم کله چې په مثانه کې تعداد د 200 څخه تر 300 ملي لیټر پر دغه ادرار ته ورسېدي د مثانه حجم هم ورسره زیاتېږي. په مثانه کې خپل یو فوها وجود لري، سپنکټر یا یو مثلا د دروازې مثال دی، دروازه وجود لري. دا دروازه غیر ارادي ده، یعنی کله چې اندازه دغه د 200 څخه تر 300 ملي لیټر پر ورسېدل دغه دروازه خلاصېږي. انسان ته دا احساس پیدا کیږي چې دوی باید دغه ادرار د باندې وباسي. یو خو هغه داخلي دروازه و یا سفنکټری عضله وه، اوس نو یو بله بهرني سفنکټری عضله هم وجود لري. دغه دروازه بیا د یو انسان په خپل اراده کې ده، دا په ده پورې اړه لري چې دی دا ادرار د بدن څخه باسي که نه باسي. نو چې ده په اراده کې ده بیا دی کولی سي چې انسان دغه ادرار دغه کې وباسي د بدن څخه او مثانه تشه کړي.
هم د ولسم ټولګي د بیولوژي وار دی. د ولسم ټولګي په بیولوژي کې د حجرې د باس په دوام بنن حجره او د حجرې محیط ولولو. په نننی درس کې خونکای راته د اسموس عملیه بیانوي او دا راته وایي چې په انساني حجرې او نباتي حجرې کې د اسموس عملیه سره څه توپیر لري. په انساني حجره کې د موادو فعال لیږدونه هم د نن ورځې درس مهمه برخه ده.
په فهرست کې موږ دغه موضوعات لرو چې د غو څخه اول یې پاسیف ترانسپورت او ډولونه دي. وروسته دغه څخه په انساني حجراتو کې د اوزموزس عملیه، په نباتي حجراتو کې د اوزموزس عملیه، د اوزموزس د عملیه اهمیت او فعال لیږدونه یا اکټیو ترانسپورت تشریح کوو. اول راځو غیر فعال لیږدونه یا پاسیف ترانسپورت او د هغو ډولونه ته. کله چې بیل د دې چې انرژي مصرف سي د حجروي غشا څخه مواد ولېږدېږي و حجرې ته، دغه ته غیر فعال لیږدونه ویل کیږي. یا د انرژي د مصرف څخه چپ یا بغیر د حجراتو د حجروي غشا څخه د موادو لیږته غیر فعال لیږدونه ویل کیږي. د دې ډولونه چې دی یو د نفوذ یا انتشار یا د پینیټریشن عملیه ده او بل د اوزموزس عملیه ده. د نفوذ یا انتشار عملیه چې څه ویل کیږي، کله چې د ډېر غلیز محیط څخه، د ګاټا محیط څخه، ورکیق محیط یا نری محیط ته مالیکولونه ولېږدېږي دغه ته انتشار یا پینیټریشن ویل کیږي. اوبه د سل ممبران یا د حجروي غشا د لارې حجرې ته ننوځي او په دغه د انتشار په واسطه باندې یا د پینیټریشن په واسطه باندې د یوې حجرې څخه بلې حجرې ته دغه اوبه انتقالیږي. بل د اوزموزس عملیه ده، له یوې نیمه قابل نفوذ پردې څخه نیمه قابل نفوذ پرده. دغسې یو پردې ته وایي چې ځینې موادو ته اجازه ورکوي، ځینې موادو ته اجازه نه ورکوي. کله چې د دغه ډول غشا یا پردې څخه مایع تیرسي دغه اوزموزس په نامه سره یادیږي. او یا هم دا رقم ویلی سو چې له ډېر غلیز محیط څخه و ډېر رقیق محیط ته که چیرې د اوبو مالیکولونه انتقال سي ولېږدېږي دې ته اوزموزس ویل کیږي. دغه انتقال تر هغه وخته پورې جریان پیدا کوي کله چې په دواړو اطرافو کې مالیکولونو بلانس برابر سي، د مالیکولونو غلظت برابر سي. نه دا چې د یوې خوا د اطرافو مالیکولونه ډېر په غلیز حالت کې او نه او د بل یوې خوا د ډېر رقیق حالت کې، نه بلانس برابر ساتل کیږي.
په انساني حجراتو کې د اوزموزس عملیه دا موږ پوهیږو چې انساني حجرات د مالګو او ځینې نور محلولونو څخه جوړ شوي دي او د یو حجروي غشا په واسطه باندې د احاطه شوي دي. دغه حجروي غشا چې د خپل په ځان کې یوه اوبه خوشکوونکې برخه لري، یوه اوبه تشتوونکې برخه لري. د حجرې پر جوړښت باندې وختي بحث شوی دی، دلته نور نه تشریح کوو. خیر، په هر صورت اوبه د دغه حجروي غشا د لارې و حجرې ته داخلیږي. کله چې حجرې ته اوبه داخلي شوي، د هغه څخه ونه وتلې حجره پړسیږي او چوي. د بدن د وینې او نور مایعاتو ټینګوالی د حجرې د داخلزت سره یو شان دی، نو ځکه باید د اوزموزس د عملیې په استعمال سره ډېر تر حد زیاتې اوبه حجرې ته داخلې نه شي. یعنې اوزموزس عملیه باید په کار واچول شي تر څو اوبه د حجرې څخه وایستل شي. په نباتي حجراتو کې د اوزموزس عملیه لکه څنګه چې موږ پوهیږو، په نباتي حجراتو کې د حیواني حجراتو په پرتله باندې حجروي دیوال نه دی موجود. دلته پلازمایي غشا موجوده ده، د هغې څخه بهر خواته یا د باندې خواته سلولوزي دیوال موجود دی. زیاتره مالګې او هغه نور مهم محلولونه چې دي، هغه د حجرې په واکیول کې چې یو بل د حجرې یو برخه ده، په هغه کې شتون لري. کله چې نباتي حجره اوبو ته داخله سي، یا کله چې موږ یو نباتي حجره راواخو په اوبو کې کښیږدو، د هغه اوبه له حجروي غشا څخه او د دغه دیوال څخه تیریږي او واکیول ته ځي. په پایله کې دغه حجره چې د هغه سویلینګ کوي، پارسو کوي، خو چوي نه، ولې نه چوي؟ ځکه چې دغه سلولوزي دیوال چې دی، هغه منبسط کیږي، د منبسط کېدو مخنیوی کوي. اوسموزس عملیه نباتات همدغه شان له وچېدو څخه ژغوري. د اوسموزس عملیه اهمیت په څه کې دی؟ د ژوندیو موجوداتو د حیاتي فعالیتونو لپاره دا په کار باندې اچول کیږي. لکه څنګه چې موږ درمخه تشریح کړله، د خوراکي موادو حجرات داخلېدو لپاره، یعنې د اوزموزس د عملیه په کومک سره خوراکي مواد چې دي، یا هغه مهم انرژیټیک مواد چې دي، هغه حجرې ته داخلېږي. مثلا په انساني حجراتو کې د وینې د لارې د ګټورو موادو جذب، او یا هم په نباتي حجراتو کې د رشې د لارې د غذایي موادو جذب. فعاله لېږدونه یا اکټیو ترانسپورت چې دي، په دې کې بیا د انرژي مصرف کیږي. انرژي مصرفیږي، بیا د حجروي غشا څخه مواد و حجرې ته ننوځي. دغه ته فعاله لېږدونه یا اکټیو ترانسپورت ویل کیږي. په فعاله لېږدونه کې دوه شان، یو اندوسایتوزس دی او یو اگزوسایتوزس دی، دغه تر څېړنې لاندې نیول کیږي. اندوسایتوزس څه شی دی؟ دا یو یوناني کلمه ده چې حجرې ته د داخلېدو په نامه سره په معنا باندې یادیږي. کله چې حجره د بهر څخه یا د باندې خوا څخه د موادو له یوې ټوټې څخه، لکه هغه پروټین دی یا داسې نور شیان دي، منرال دی، هر څه چې دي، د هغو سره مخامخ سي، د سایتوپلازم په غشا کې ځینې لوړې ژورې پیدا کیږي. دغه لوړې ژورې د دې باعث ګرځي چې نوموړي مواد د یو لفافې په شکل باندې وپوشي. لفافه چې د هغه وروسته د یو شکل اختیاریه ځان ته، او مواد د حجرې لفافه یو فزیکل په یو پاکټ کې، یو پاکټ رقم شی دی، په هغه کې پیچي د خوراکي مواد، دغه مواد د حجرې داخل ته کشیږي. دغه اندوسایتوزس ویل کیږي. او بل هم اگزوسایتوزس، کله چې هضم سوی وي یا فاضله مواد له حجرې څخه وتلي وي، حجره د فعال لېږدونې عملیه کاروي یا اکټیو ترانسپورت عملیه کاروي. په دې عملیه کې دغه ویزیکلز یا کڅوڼې چې دي، هغه ته ورته پوښت د دې ټوټې څخه چاپېره کیږي، او بیا یې غشایي برخه تور استوي. دغه کڅوڼه یا ویزیکل چې دی، حجروي غشا خلاصوي او مواد له حجرې څخه دفع کوي.
د دولسم ټولګي ګرانو زده کوونکو ته ښه راغلاست وایم. د دولسم ټولګي په بیولوژي کې نن د انسان د وینې سیستم او د وینې د تصفیې دویمه برخه لولو. په دې برخه کې به خونکی لومړی د انسان له بدن څخه د ادرارو د وتو په اړه لنډ معلومات راکړي. ورپسې به دا راته وایي چې د انسان په بدن کې وینه په کوم هدف او څنګه تصفیه کیږي.
لکه څنګه چې موږ په تیره ویډیو کې پر دغه کس باندې خبرې وکړلې چې څنګه ادرار و بومین کپسول ته راځي او څنګه و مثانیه ته ځان رسیږي، راځو دلته لنډې خبرې بیا پر کوو چې ادرار یا یوریا څنګه جریان پیدا کوي. اول سر، ادرار د نیفرون په بومین کپسول کې جوړیږي. د هغه څخه وروسته د نیفرون د مختلفو برخو څخه تیریږي، اول سر د بومین کپسول څخه و پراکسیمل ټیوبول یا نږدې ټیوبول ته داخلیږي. وروسته به حسب کو چې پراکسیمالټی بول کم ځای دی دا هغه څخه وروسته و لوپ اف هینلی ته ځان رسیږي د هینلی لوپ ته ځان رسیږي د هینلی لوپ څخه و ډیسټل ټیوب یا لیر ټیوب ته ځان رسیږي د ډیسټل ټیوب څخه و ټولونکې کانات یا کلکټینګ ډکټ ته ځان رسیږي یا انتقالیږي په اخر کې ټولونکې کانال و لنګچې یا پلویس ته تخلیه کیږي او ادرار حالی بینو ته رسیږي د هغه څخه وروسته د بدن څخه خارجیږي په دیاکس کې کچیر موږ غور سره ورته وګورو دا زموږ بومین کپسول سو ادرار دلته جوړیږي د دې ځای څخه د حرکت پیدا کوي و پروکسیمال ټیوب ولته پروکسیمال ټیوب ول کې دلته زیاتره وخت دا رقم یو تصفیه سره رسیږي چې ځینې مواد په دې ځای کې کنټرولیږي او ځینې مواد د دې ځای څخه ادراکیږي ځینې جذبیږي د دې پروکسیمال ټیوب ول په ادامه باندې کله چې د لاندې راتاسي و لوپ اف هینلی ته لوپ خپل د سی یو پیچلی ځای دی اصلا دا خپل د سی یو پیچلی ساختمان دی ټول نیفرون چې دی په لوپ اف هینلی کې هم د رتیریج د غڅ خورس ته ځان رسیږي و ډیسټل ټیوب ولته په ډیسټل ټیوب ول کې هم د اترا جذب سره ترسي او هم د ضروري موادو اترا سره ترسي د دې ځای څخه ورسته راځي و کلکټینګ ډاکټر یا و ټولونکې کانال ته په ټولونکې کانال کې نو بیا دی د دې ځای څخه ورسته انتقالیږي و پلویس طرف ته د پلویس د ساحې څخه بیا ورسته دی انتقالیږي و مثانیه د نیفرون دندې اول د دې څخه د وینې تصفیه ده د نیفرون په بومین کپسول کې لکه څنګه چې موږ ویلي د فلټریشن او تصفیه عملیه صورت نیسي څنګه چې اوبه نایتروجن لرونکي توکي ګلوکوز مالګي منرالون او دا نور ټول په بومین کپسول کې خپریږي د فلټریشن عملیه هم د دې صورت نیسي د وینې څخه فلټر شوی مایع د دغه توپسیوي مرپیچي ټیوبونو پروکسیمال ټیوبول دی لوپ اف هینلی دی ډیسټل ټیوبول دی دغه څخه تیریږي دغه مرپیچ ټیوبونه یا دغه ډیسټل ټیوبول پروکسیمال ټیوبول هینلی ټیوبول چې دی دی خپل پزان کې یا خپل شاوخوا باندې زیات وشته ډول رګونه لري د فعال جذب یا اکټیو ابزوربشن په واسطه باندې دغه فلټر شوی مایع څخه ځینې مواد بیرته د وینې و دوران ته د دغه وشته ډول رګون څخه چې د مرپیچ ډول مرپیچ ټیوبو پر شاوخوا باندې را پیچل شوی دی د دې په واسطه باندې بیرته و بدن ته انتقالیږي پاتې فلټر شوی مایع چې د فعال جذب لپاره بیرته نه جذبیږي هغه د بولو په ډول د بدن څخه اتراکیږي په پاتې فلټر شوی مایع کې یوریا یوریک اسید امونیم مرکبات اضافي او باو منرالونه او داسې نور شامل دي تنظیم او د بدن تعادل پښتورګي څنګه د بدن په تعادل کې او په تنظیم کې برخه لري په وینه کې د اوبو او حلسو مالګو د دې دواړو اندازه باید په نورمال بیلانس کې وساتل شي نورمال ثابت اندازه کې وساتل شي چې دغه د اوزموزیس د تنظیم یا اوزمو ریګولیشن په نامه سره یادیږي پښتورګي د وینې په پلازما کې د اوبو اندازه تر ټاکلي کچې پورې ثابت ساتي کله چې په بدن کې مایعات زیات شي د بدن مایع ډېر شي په وینه کې مایعات زیات شي یعنی فشار لوړ شي او اوزمولاریټي کم شي نو پښتورګي کوشش کوي تر څو د بومین د فلټریټ څخه بیرته زیات اوبه جذب نکي یا ډیر اوبه جذب نکي او اندازه د فلټریټ ته ورکم کی نو ځکه په بدن کې د مایعاتو اندازه کمیږي په دې سره پښتورګي کې ډیر ادرار جوړیږي او نه پرېږدي چې د بومین د فلټریټ څخه بیرته زیات اوبه جذب شي کله چې په بدن کې مایعات کم شي یعنی اوزمولاریټي زیات شي نو پښتورګي کوشش کوي تر څو د بومین د فلټریټ څخه بیرته زیات اوبه جذب کړي یعنی اوبه کمې دي په بدن کې د کوشش کوي چې نور اوبه بیرته ځان ته راکاش کړي نو ځکه چې په بدن کې د مایعاتو اوبه د مایعاتو اندازه کمه ده په دې سره په پښتورګي ډیر کم ادرار جوړوي یعنی نه پرېږدي چې ادرار اتراسي او نه پرېږدي چې د بومین فلټریټ څخه زیات اوبه د ادرار په شکل باندې ووزي او اوبه هم جذبوي دا زیاتره وظیفه د پښتورګي د ټوله وظیفه د پښتورګو د ای ډی ایچ هورمون په واسطه باندې سرته رسیږي کله چې ای ډی ایچ هورمون زیات افراسي نو ډیر په پښتورګو کې جذبیږي او په پښتورګي کې کم ادرار جوړیږي او کچیر ای ډی ایچ کم افراسي نو کم یو په پښتورګو کې جذبیږي او پښتورګي ډیر ادرار جوړیږي یوریا څنګه جوړیږي یوریا اصلا د پروتینونو د تجزیه څخه رامنځته کیږي موږ په یوه چې پروتینونه خپل د امینو اسیدو څخه جوړ شوي دي کله چې هر امینو اسید چې بیا دغه خپل په ځان کې دوه ګروپ لري یو ان اچ 2 ګروپ دی د امین ګروپ او یو د کاربوکسیل یا د سی ډبل او اچ ګروپ دی دغه څخه جوړ شوی دي کله چې په بدن کې دغه امینو اسیدونه تجزیه یا ډی امینیشن پروسیس ته ولاړ شي نو د امینو اسید څخه د ان اچ 2 ګروپ جلا کیږي دغه انشټو ګروپ چې دی یا دغه د امین ګروپ چې دی دا ورسته په امونیا انشټری باندې بدلیږي. امونیا خپل په انکی د کاربن ډای اکساید سره ورسته جلا یو ځای کیږي او په یوریا باندې بدلیږي او اوبه جوړي. یوریا او اوبه دواړه جوړي. د تشو بولو ادرار جوړېدل. تشو بولې د اوبو یوریا او ډول ډول مالګو څخه جوړې شوی دی. د تشو بولو په جوړېدو کې دوه پړاو ډیر مهم دي یا شامل دي، فلټر او دوهم ځلې جذب. د فلټر کولو په پړاو کې په دې پروسه کې مواد له وینې څخه نفرون ته داخليږي او په دوهم ځلې جذب کې مواد له نفرون څخه خارجيږي بیرته په دوهم ځل وینې ته داخليږي. د وینې په پلازما کې اکثریت مواد هغه دغه دي، یوریا، د یوریک اسید، کریاتینین، ګلوکوز، امینو اسید، کیټو اسید، مختلف منرالونه او نور داسې مواد چې دغه په بومین کپسول کې فلټر کیږي، مګر د پروټین سایز غټ دی. پروټین د سایز غټوالی د کبله نس کولای چې فلټر شي. په نورمال شکل سره پر سلور ویش ساعتو کې یو سل اتیا لیټر فلټرار ته پښتورګو په واسطه باندې سر ته رسیږي. یعنی پښتورګي په سلور ویش ساعت کې یو سل اتیا لیټر فلټر کوي، خو د داسخه زیات اندازه بیرته جذبیږي. فقط یو اشاریه پنځه لیټر یو نیم لیټر یې چې دی هغه د ادرار په شکل باندې بیرته د پښتورګو څخه اتراکی. د پښتورګو دندې، پښتورګي ډیر دندې لري. دوغه څخه مهمه دغه دي. اول خدای چې زهري مواد لکه یوریک اسید، مالګې، درمل، پاتشونی او داسې نور چې هغه د بدن څخه اتراکی. کچیری په وینه کې د ګلوکوز غلظت زیات شي، د اضافه اندازه د پښتورګ په واسطه باندې بیرته تراکیږي. د بدن د مایعاتو اوزموټیک فشار چې دغه په ټاکلې اندازه سره ساتل کیږي، یعنی بل د غداچی پښتورګي د فشار په کنټرول کې ډیر رول لري. په وینه کې د مالګې غلظت کنټرولوي. د وینې پی ایچ یا تیزابیت او قلویت معین ساتي، په نورمال حالت کې ساتي. کچیر د بدن د میتابولیزم په وخت کې حجرې زیات اندازه تیزابي یا کلویات خاصیت کلوي خاصیت تولید کوي، اضافي اندازه بیرته د پښتورګو په واسطه بند بدن څخه وځي. او په رښتیا سره د پښتورګي عمومي د عمده دنده چې دغه د بدن هیموستازیس یا کنټرول او ثبات دی.
د انسان له بدن څخه د اضافي موادو د وتلو په برخه کې مداول وسل چې د انسان بدن د بولو د تصفیه دوه مرجی لري چې هر یو په خپل وار سره بولې تصفیه کوي. ګټور مواد جذبوي او اضافي مواد له بدن څخه خارجيږي.
ل آزادۍ رادیو څخه د درسي ساعت درواني اونۍ د خبرونی محلويشته غوښونې سي. د درسي ساعت د پایل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یکشنبه، دوشنبه او سه شنبه په سهار ل اتنیمو بجو تر نهو بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یکشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خپریږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لارې تاسو ته خبريږي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو، درسي ساعت هم دلته پای ته رسو. تر بل درسي ساعت مو په خدای سپارم. ښه وخت.
تاسو دا خبرونه اوري او دا خبرونه لتاسي یا تاسو د کورنۍ لغړی سره پز دکړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په ژغیزه باندې راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401. Thank you.